برخی کې به ډاکټر صاحب اکرم ملک سي د دې ټولو مسایلو په اړه باندې معلومات راکړي. ساته ګورم 3 بجې دي، راځي تر څو چې د پروګرام دوهمه برخه شروع کیږي د نړۍ د حال ځان خبر کو ګورو چې په دنیا کې څه حال دی. سحر لیوال د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات در مورد تمدید اقامت افغانهای فاقد اسناد قانونی مقیم ایران با مقامهای آن کشور ادامه دارد و دور اول کمپاین سراسری خزانی واکسین پولیو امروز در کابل آغاز گردید. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات در مورد تمدید اقامت افغانهای فاقد اسناد قانونی مقیم ایران با مقامهای آن کشور ادامه دارد. جانان موسازه سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان امیدوارند تا به زودترین فرصت به یک موافقه نهایی در این مورد برسند.
صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره. ما امیدوار هستیم که بتانیم در زودترین فرصت با دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت برسیم و ویزه ای هموطنای ما در ایران تمدید شود.
آقای موسازی تاکید کرد که برگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه باید داوطلبانه و به گونه تدریجی انجام شود. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که به اساس گزارش ها حکومت ایران به آن از مهاجران افغان که به طور غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند 2 هفته مهلت داده تا ایران را ترک کنند. گفته می شود از جمله 3 میلیون افغان مهاجر در ایران تنها 800,000 آنان اسناد قانونی اقامت دارند. در آستانه سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، وزیر مالیه افغانستان امروز به اسلام آباد رفت. نجیب الله منلی مشاورین وزارت به رادیو آزادی گفت که این سفر بخش مقدماتی سفر رئیس جمهور کرزی است. با گفته ای وی قرار است از حضرت عمر زاخیلوال در مورد مسائل اقتصادی با مقامهای پاکستان گفتگو کند.
روابط اقتصادی با پاکستان، ترانزیت، همکاری های اقتصادی، ساحات تجارت آزاد بین پاکستان و افغانستان، خط ریل تورخم و موضوعات هستند، موضوعات روز هستند و وزارت مالیه بیشتر سر این مسئله تشکر.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا همراه با هیئت شورای عالی صلح به پاکستان برود. تلاش جهت جلب همکاری صادقانه پاکستان در بخش گفتگوهای صلح افغانستان و بهبود وضعیت در دو کشور از اهداف اصلی این سفر خوانده شده است. و دور اول کمپاین سراسری خزانی واکسین پولیو امروز در کابل آغاز گردید. رئیس جمهور کرزی با چکاندن چند قطره واکسین پولیو یا فلج به دهن چند طفل این کمپاین را رسما افتتاح کرد. رئیس جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که این کمپاین در 34 ولایت افغانستان برای 3 روز ادامه خواهد یافت. قرار است در این برنامه برای 8.2 میلیون طفل زیر 5 سال در کشور واکسین پولیو تطبیق گردد. افغانستان از جمله کشورهایی به حساب می رود که هنوز هم وقایع بیماری پولیو در آن دیده می شود. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب پیشکش می کند.
رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم بریتانیا بررسی های را در مورد اقدام احتمالی علیه حکومت سوریه پس از ادعاها در مورد استفاده از گاز کیمیاوی در این کشور آغاز کردند. باراک اوباما و دیوید کامیرون میگویند شدیداً از این گزارش ها نگرانند. اوباما بر روز شنبه با مشاورین ارشد خود در مورد سوریه بحث های را انجام دادند. چک هگل وزیر دفاع امریکا امروز در کوالالامپور پایتخت مالزیا در یک نشست خبری گفت President Obama has asked
the Defense Department to prepare. رئیس جمهور اوباما از وزارت دفاع خواسته است تا برای همه گزینه‌های احتمالی آمادگی داشته باشد. ما هم این آمادگی را داریم. یک بار دیگر ما برای انجام هر گونه انتخاب که او تصمیم بگیرد آماده هستیم و آن را عملی می‌کنیم.
در این میان حکومت ایران گفته است شواهد به دست آمده نشان دهنده آنند که شورشیان سوریه در جنگ علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده. حسنی مبارک حاکم نظامی سابق مصر در ارتباط به کشتار اعتراض کنندگان در جریان قیامی که منجر به برکناری وی شد در یک محکمه در قاهره حضور یافت. حسنی مبارک که 85 سال عمر دارد در میان تدابیر امنیتی شدید از شفاخانه نظامی توسط هلیکوپتر به محکمه انتقال یافت. محکمه امروز حسنی مبارک 3 روز بعد از اینکه او از زندان رها و در منزلش تحت نظارت قرار داشت برگزار می‌گردد. همزمان با این محاکمه محمد بدعی رهبر روحانی اخوان المسلمین که قرار بود امروز آغاز شود به اواخر ماه اکتبر امسال به تعویق افتاد. محکمه بعد از نشر گزارش های ناشی از ناامنیتی حضور محمد بدعی و 2 معاونش را به تعویق انداخت. در یمن گزارش ها از کشته و زخمی شدن تعدادی از اساکر نیروهای هوایی این کشور در نتیجه انفجار بم در بعث عامل آنها در پایتخت سنا خبر می دهند. مقامات در مورد تلفات اظهارات ضد و نقیض می کرده می گویند بین 1 تا 6 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک اسکر نیروهای هوایی یمن امروز در سنا گفت:
لحدث صباح الباص کن ماشی و ما درین لا بانفجار
صبح امروز این بس در حال حرکت بود که دفعتاً انفجار شنیده شد. وسیله انفجاری در قسمت پایین آن جابجا شده بود که در نتیجه انفجار آن حداقل 6 نفر کشته و تعداد هم زخمی شدند. یمن یک مرکز یک شبکه القاعده در این شبه جزیره عرب به شمار می رود که از سوی امریکا یکی از خطرناکترین گروه تروریستی خوانده شده است. هزاران تونسی در خارج از ساختمان اسامبلی ملی این کشور در شهر تونس به اعتراض پرداخته استعفای حکومت به رهبری اسلامگرایان را تقاضا می کردند. پلیس گفت حدود 10,000 نفر در این مظاهرات که شام دیروز برگزار شده بود اشتراک داشتند. رهبران اپوزیسیون می گویند این مظاهرات به مفهوم آغاز اعتراضات یک هفته‌ای علیه حزب حاکم النهضت می باشد. اعتراضات ضد دولتی در تونس به دنبال قتل یک سیاستمدار اپوزیسیون در ماه جولای امسال افزایش یافتند. کشته شدن این سیاستمدار در تونس 2 قتل سیاستمدار سیکولر در این کشور در جریان امسال می باشد. و پلیس هند می گوید آنها همه 5 نفر مظنون به تجاوز جنسی بر یک خبرنگار زن در شهر ممبئی را دستگیر کردند. بعد از پیگرد قانونی 4 تن از این مجرمین در شهر ممبئی، مجرم 5 امروز در دیلی جدید دستگیر شد. گزارش ها می گویند این مردان به چندین بار تجاوز جنسی بر این دختر 22 ساله در یک خانه متروک مظنون می باشند که بعد از لطکوب و بستن امکار مرد وی دست به این کار زدند. این دختر که از چندین ناحیه زخم برداشته به شفاخانه انتقال یافته و اما وضعیت صحی و پایدار است. اگر این مردان مجرم شناخته شوند تا 20 سال زندان محکوم خواهند شد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه قسمت 2 برنامه صحت پیشکش می گردد.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ناروغه مشهیده از ادی رادیو د روغتیا ژوند شتمنی د پروگرام دوهمه برخه ته فریده فور سیفی در تخرغلاست ویم. ډاکټر سیف اکرم ملک سی افغان متخصص ډاکټر له جرمنی څخه سره ده او د نقرس د ناروغي په اړه باندې معلومات درکې د پروگرام پاورې برخه کې ډاکټر سیبو ویلی چې نقرس داسې یو ناروغي ده چې د بدن بندونه پکې پړسیږي او درد کوي. یو ویلی چې دا ناروغي اکثرا د خو د اورې غټې ګوتې نه شروع شي او ډیر سخت درد وي، حتی په دې اندازه چې ویني کې څوک یو ورم بند کی او یا ماشومان په کوټه کې وګرځینو هم هغه د نقرس ناروغ یو ډول درد احساسوي او سوړه کې دانې غوندي ویری راخي جزینه زینو کې او د غوښ شاته حتی وی ویلی چې دا ناروغي په وینه کې د یوریک اسید مادې د زیاتوالي لامل پیدا کیږي. ویل کیږي چې دا ماده هغه وخت په بدن کې ډیریږي چې پروتینی مواد چې دغه ماده پکې د لحد زیات وخوړل شي او اضافي یوریک اسید بیا ډاکټر سی ویلی چې د کریستال په ډول باندې په مفصلونو کې زیانی سي او بیا د بندونو د غزک پر سوب او درد سبب کیږي. زینی نخی ډاکټر سی بخودی وی چی پدی کی د یوریک اسید ماده چې د په بدن کې ډیریږي ممکنه ده چې د پښتورګو په واسطه باندې د یوریک اسید د وتل وی کم شي یا د پروتینی موادو ډیر خوراک د دې مادې د زیاتوالي سبب شي. په روغتیاي سیرنو کې راغلي دي چې روحي ضربه یعنی روحي فشارونه هم د دې ناروغي په منسراتلو کې رول لري، تب هم وی چې رول لري، د اوبو د بدن د اوبو کموالی هم ذکر شوی دی. دا ویل کیږي چې د شپې د خوراک کسان چې ډیر خوراک کوي په دوی کې وي او ځینې دواګانې چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه اتایاتیږي چې اسپرین ګولۍ هم کله کله داسې یو دغه پیدا کولی شي. نو ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي، تر اوسه یې په نښو باندې خبرې راته وکړلې او یو څه د تداوۍ په اړه باندې وویلې، ځانګړې دواګانې وخودي چې ورکول کیږي، یعنې که چاته داسې نښې یو ډاکټر ته لاړ شي نو بیا د تداوۍ څه امکان شته. نو دا به واورو چې دغه تداوي څنګه ده، څومره وخت وي، کوم ټکي سړی په پام کې ونیسي، او هغه کسان چې دا ناروغي ورته نه ده دوی دي که په دې خطر کې دي ناروغي دي، نو څه وکړي، د مخنیوي لارې څنګه دي. د پروګرام دوهمې نیمایي کې په همدې خبرې کوو او یو دوه اوریدونکو چې د پروګرام نه بهر څه پوښتنې کړي دي هغوی ته به په آخري یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب لنډې مشورې ورکړي. ښه ډاکټر صاحب ملکزه، تاسو د مخه د تداوی خبره وکړه، اوس فرزن کې څوک په دغه نقرس باندې اخته دی او هغه ګولۍګانې چې تاسو نومونه واغستل ډاکټر صاحبان ورکړی دي چاته، دغه د څومره وخت لپاره خوړل کیږي که دا همداسې یو نسخه د واخلي څوک به جوړیږي څنګه چل کیږي؟
درملونه به اول خلاص کړو، وایم همدا اوس که ماته په دغه دقیقه کې یو څوک راشي په چغو کې دی مفصلونه یې خوږیږي په درد کې دی، زه ورته څه شک کوم. نو سړی اول دا کوي د ډاکټر په حیث هغه ته یو انټي روماتیک یو دوا ورکوي چې هغه کېدی شي هغه ایبوپروفین اوسي، کېدی شي دیکلوفناک اوسي، کېدی شي هغه کورتیزون اوسي، چې مقصد د ده درد لکلی شي، ځکه خپله درد هم چې انسان سترس وي هغې ته بیا د سترس هورمونونه پیدا کېږي، سړي ورته نورې ناروغۍ پیدا کېږي. اول باید درد سړی غلی کړي. دوم دا چې د هغې نه وروسته ماغه دقیقه کې یعنی په حساب دقیقه یا په عقل یو ساعت کې درد کوي، هغه نو وروسته یو بل دوا ده چې هغه ته وایم چې یو رقم اصلا بوټي ده، دا بوټي ډېر زوړ ده چې جرمني کې ته هپس سایت لوزي وای او انګلیسي کې ته میډ اف سافرون ورته وای، یعنی چې په فارسي او پښتو کې دوړ ته سورنجان ورته وای، حضرتي ګل هم ورته یاد شوی ده او حتی شنبلی هم ورته یاد شوی ده. نو دغه بوټي زار نه یو رقم ګلې جوړیږي چې هغه ته کلشتین وای. نو دا کلشتین ګلې په صفر شره 15 ملي ګرام حتی په سات کې سره ورګي، یعنی حتی د ورځې تر 12
خو هر څه چې دا نو د ډاکټر سیبانو کار دی، نه څوک په خپل سر باندې دا ګولې نه اخلي.
دا کې دی چې دا نو بیا موږ
نه دا به وځي
نه نه ووري نو ځکه مې دا اول کې دا ګولې ورکول کی ورته به دا غینه ورسته بیا نورې دوا غني چې مخکې مې یاد کړه چې هغه یې زنی ګولې دی چې هغه خپل ما یوریک اسید بدن نه خارجوي چې پروبینتید او پرومپرونټون ده، او بلې نورې ګولې غني دي چې هغه خپل یعنی خپل د یوریک اسید د تشو میتازو تیزاب جوړېدل کمی مخنیوي کوي چې هغه د اوروستاتیکا وي یا اوروستاتیکا ورته هغه نوم ده الوپورینول او لکه مدرن ګولې چې په بوکس ستات چې یعنی کې د ادینوریک تجارتي نوم.
ډاکټر صاحب دا سخت نمونه ګولې چې ویلې دا ګولې واغسي دا ګولې به څومره وخت پر دام د سمه یو ور کوي کنه بیا دا وار وار مریض راغواړي؟
خا نو دې نه مخکې سره ډاکټر مخکې دین چې ګولې سره ورکې سره دا هغه وینه ګوري، چې د دې انسان په وینه کې څومره یوریک اسید موجود ده، کچې ته د ویری یوریک اسید جګي کچې ته نه بلکې هر وخت جګي،
یعنی څومره نه چې جګوي دا یوریک اسید سره ویلې شي چې دا کې دې شي چې یعنی عادي حالت نه ده.
د ملي ګرام په کچه به ویم چې شپږ ملي ګرام په دیسیلیتا باندې چې نورمال دی شپږونه چې پورته شي، هغه څوک چې ما ته راځي یا بل ډاکټر ته چې وردي او ګوتای پړسېدلې درد کې ده، نو دا هغه زیاتره د لسو یولس حتی دولس ملي ګرامو نه پورته وي. نو ملي ګرام اوس همدا اوس کېدی چې زموږ ځینې ورونه په سکاندیناویا کې چې د هغوی غوږ د هغوی والا مونږ خو ملي ګرام باندې نه پوهېږي، ملي مول یې وایه. نو ملي مول باندې به ویم 0.3 ملي مول په لیتر باندې.
افغانستان کې خو هماغه ملي ګرام خصه ده.
نو ملي ګرام ها اون دایم ویل چې شپږ ملي ګرام پورې نورمال، دا شپږ نه پورته به غیر نورمال.
زما خیال دی دا یو ډیر اسانه معاینه ده، تقریبا چې هر اسانه لابراتوار کې کېدی شي، هغه د یورین یا د تشو میتیازو معاینه چې کوي کې یوریک اسید لیول لیکلې کنه، او نو ډیره سخت معاینه نه ده. افغانستان کې زما خیال دی تشخیص به یې اسان وي په دې توګه باندې. نو
او د بشپړتیا لپاره باید وایم کله کله چې داسې یو څوک په حمله حالت کې راغلی دی په درد کې دی، هغه وخت کې وینه یو ډاکټر واخلي، وینه واخلي لا ډاکټر ته ولیږي، هلته ګوري دا خو بیخي نورمال ده، یوریک دا خو به هېڅ دا تکلیف به یوریک اسید علت باندې به نه، دا به هېڅ نقرس ناروغ نه وي. خبره دا ده چې د حمله په وخت کې په وینه کې یوریک اسید ټیټ وي. نو دغه د ډاکټر غلطي به وي چې ما هغه دقیقه کې معاینه کړي. سړی به داسې کوي چې د کلینیک یعنې سړی فکر کوي چې نقص ناروغي ده، د درملنه یې کوي، بیا وینه یې دوه هفتې وروسته بیا معاینه کوي، هغه وخت کې ګوري. نو هغه وخت چې بیا وګوري په رښتیا جګه ده. نو دا به یو غټه غلطي چې ما هغه دقیقه کې تر دوه هفتې مخکې پورې هغه معاینات وشي، هغه سړی پرې غولېدای شي. نو تا وویل چې څنګه پورې نو دغه سړی بیا ورته دغه دوا شروع کوي، اپره شروع کوي چې د خپل د یورک اسید ټیچو یا نه د شپږو نه تا ویل کیږي چې اوس نوې ته وایي چې هغه څلور نم ملي ګرام نم په دې سلیته باندې هغه باید ټیټو سي. هغه شپږ هغه کسان ته چې تمایل لري نقص ناروغي ته هغه زیات دی، یعنی نورمال انسانان ته صحیح دی، چا چې یو ځل نقص تیر کړی دی هغه ته هغه شپږ به زیات دی، خو به دی چې هغه څلور ملي ګرام په دې سلیته ته ورسیږي. نو بیا وایي چې څومره دوا وخوري، کله سړی به داسې کوي رنځور ته وایي چې ته اوس پرهیز وکړه. پرهیز اوس مره وایي شو محترم حبیب کامران صاحب سوال
دا پوښتنه کړې وه.
نو کامران صاحب ساده پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اول غوښه مهمه ده چې موږ وویل چې پنځه ورځو په اونۍ کې نه باید زیاته نه شي، که سړی کوي شي اته دوه درې ورځو ته به یې ورسوي چې په اونۍ کې دوه ورځې درې ورځې غوښه وخوري، نورې ورځو کې غوښه ونه خوري. بیا که پوښتنه کوي چې کومه غوښه بیا ښه ده او کومه غوښه نه ده، څه وایم؟ هغه غوښه چې ډېره ګټوره ده بده مغه وایم ځیګر دی، هغه لړمون دی، اته د کولمو برخه ده، د سر مغزه دي، دغه کې بیا یوریک اسید زیات دی، دغه غوښه ښه غوښه نه ده. وچه غوښه هر څومره چې غوښه سرده لا پس یوریک اسید پکې زیاد دی، هر څومره چې سپین رنګ یې دا فرض د چرګ غوښه کې دومره ډېره نه ده، د کبانو غوښه ډېره ګټوره ده سړی ویلی شي.
دا ځکه دا ډاکټران وایي چې سره غوښه مه خورئ او دا د چرګ او د دغه غوښه خورئ د مي
او دغه د کبانو غوښه د ډېرې ګټوره ده. نو دې کې باید په اونۍ کې که سړی دوه ورځې درې ورځې دمه کوی شي په غوښه یې لا پسې ښه، او کچه خو مې وویله که سړی چې خوري د سل ملي ګرامو نه باید زیاته ونه سي. نو نو اوس به خبره به د درملنې برخه کې دې اندازې ته ورسومه چې بیا ډاکټر باید وګوري که د ده یوریک اسید بې د دوا د شپږ ملي ګرامو نه کم دی، بیا نو درملنې ته دوا ته ضرورت نشته. او که چېرته بیا داسې وي چې د ده بې د دوا د ده یوریک اسید هر وخت شپږ ملي ګرامو نه پورته کیږي، نو دا باید ټیټ شي، مجبور دی دا باید ټول عمر دوا وخوري.
ډاکټر صاحب اوس اصلي پوښتنې ته راځو. خو دا خبرې وشوي دا نقرس دی، دا یې نښې دي او دا یې تداوي ده او داسې مخنیوی هم یو اندازه تاسو وښودو. عمده خبره دا ده چې دا په دې بدن باندې څه اغېزې کوي. تاسو خو تر اوسه یوازې د درد مسله وښودله چې په بندونو کې ډېر سخت درد دی، که نه نور یعنې د بدن په نورو برخو باندې څه اثر کوي. ولې دغه مسله په طبابت کې نن سبا دومره مهمه مسله یادیږي؟ یعنې د بدن په نورو برخو باندې څه اغېز کوي، په هغې باندې هم که لنډې خبرې وکړي.
فرید جان شروع وکړو د انسان پاس نه سترګو نه. کله چې دغه یوریک اسید د تشو میتیاز او تیزاب د سترګو ته ورځي، هلته یو پوستکی دی نری چې هلته قرنیه ورته وایي، چې انګلیسي کې هم ورته کورنیه ورته وایي، کنیونکتیوا جرمیان ورته هته وایي، هغه ته ورځي، هغه خپله خړېږي. بل دا ده چې
نظر کم شي،
نظر کمیږي، دید کمیږي د انسان. حتی مخکې چې یاده کېدای شي د یو چا پخې به نه خوږي، بندونه به نه خوږي، سترګې دوی دی ناسابه کم شي، دای باید ډاکټر ته لاړ شي. د سترګو ډاکټران هم د بده مرغه دی کې څه شوه دی غفلت کوي، نو وایي چې ته باید ډاکټران ته چې لاړ شي وایستا به کېدای شي شکره به وي، خو یوریک اسید ته څوک پام نه کوي. آیا ته دغه باید معاینه شي چې ستا یوریک اسید څومره دی؟ بل دا ده چې خپل د انسان د سترګو فشار چې ګلاوکوم ورته وایي، کېدای شي انسان خپل د سترګو دید ته لاسه ورکړي ته دې ډېرو غوښو خوړلو ته لاسه. نو بیا
چې دا بیا ډېره عاجله مسله هم یادیږي، دا د سترګو ډاکټر صاحبان په دې باندې ډېر تاکید کوي که نه، وایي که یو دفتن سردردي تاسو ته پیدا کېږي او هغه خدای مکه د سترګو فشار وایي لوړي، هغه نو کله کله داسې حالات راځي چې د ړندېدو سبب کېږي.
خود نو ګلاوکوم خو یو عاجل خبره ده، انسان دید لاسه ورکوي. نو د سترګو ډاکټر نه یوازې دا چې هغه باید هغه فشار کم کړي، باید علت برخه کې پوښتنو کې چې علت څه ده، کېدای شي دا هم یوریک اسید وي.
دا
بل بونه اوس د انسان نور غړي بونه، ځینې کسان دي اوږي خوږي نور نه، د اورتوپید ته ځلا چې هغه عکس خلی او ګوري او چې وای کله کې دې چې وای ارتروزي به یو هیڅ چې ګټهونه که سړی باید وګوري چې د دې پلیټ څنګه دي. کله کله د دو پلو باندې یو رقم توفي ورته وایي په انګلیسي جرمني دواړو ژبو کې، یعنی رقم غوټې دي، پلو باندې وړې وړې غوټې، هغه باید وګوري علت هم د یورکسیتی بلکوم شه چې ما ته ډیر رنځوران راځي چې خپلې ګورم هغه دا ده کله یو څوک روان دی په خی خوږي د په خی ګوري کومه خو برخه یې خوږي هغه جرمنیان ته اخیلس یي نو اخیلس فرضیې نه پوهیږي پښتو کې ورته لغت رانه راځي او د پخې هغه برخه چې د پنډیو سره وصلیږي یو دغه دی خپله یو پله ده هغه پله ډېر یو مردار درد لري او ډېر وخت نیسي نو دغه پله هم ډېر وخت د یورکسیت په وجه باندې درد نیسي اول ته حتی وړې وړې غوټې هم دلته پیدا کیږي پکې نو حتی ته ووایم چې خپله د یورکسیت ناروغي نقص ناروغي بندونه نیسي پلی نیسي عضلات نیسي اوس یو بل شی به ووایم خپله رنځوران نه ځینې رنځوران دی شي د نسې خوږیږي نو دا نو موږ به د دې معایناتو باندې چې شروع کړو ګاستروسکوپي معدې ته یو ټوب تیر کړو کولمو ته یو ټوبونه تیر کړو هغې ایکس عکسونه واخیستل شي هېڅ شي باندې سره نه شي پیدا چې دا علت څه ده علت یې دا ده چې بیا د همدغه یورک اسید ووایه د تشومیتازو تیزاب ځي د هغې کولمو کې د کولمو کې حتی همدغه کریستل چې دی لوړ غونې شي نه چې دی کولمو کې ځای نیسي یو ناڅاپه حتی سړي ته د کولمو درد پیدا کیږي دا هم د دې علت کېدای شي او بل شی ځینې کسان دي چې هغوی یو شی وخوري هضمولی نه شي زړه یې بد بد کیږي تانګه کوي او حتی کله کله شکرې ناروغي ورته پیدا کیږي علت ته چې ګورې هغه دا چې د دوی پانکراس غوده چې ده هغه حتی یورک اسید نیولې ده نو دغه ناروغي چې ده یوازې بندونو پورې منحصره نه بلکې ټول بدن د انسان نیولی شي
عطاالحق قریشی لیکلی دی د پروګرام دغه کړی دی ستاینې کړی دا وایي چې د افغانستان په کومو سیمو کې دا ناروغي ډېره لیدل کیږي متاسفه یم د دې پاک لبانې موږ کوم خاص معلومات او ارقام نه لرو چې تاسو وایي چې د افغانستان په کومو سیمو کې لیدل کیږي خو دا د ډاکټر صاحب د خبرو نه داسې جوته شو چې هر هغه څوک په هر ځای کې چې نو د افغانستان په شمول چې که چېرته پاملرنه نه کوي او د حد نه زیات دغه پروټیني مواد خوري یا مثلا سنوري وجې هم خودي چې دینو کې دې شي چې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي خنو ډاکټر صاحب تر اوسه ډېر جالب معلومات وخا ده خو تاسو ویلي چې زه د سر نه شروع کوم کنه بیا راغلی سترګو ته او بیا راغلی ولو ته او د پښو پلو ته نور کوم بدن برخه باندې نور سر نه کوي نور برخه باندې
نور برخه چې درته وایم چې زنګنونه دي د خپل زنګنونه هغه درد کوي چې بالکل سړی په سترګو کله نه لیدل دي د پښو خنګري هم نیسي نور زینه د انسان هم نیولای شي او یو بل موضوع دا ده کله چې څوک وایي زه خیر زه د نقص تکلیف لرم او خبر ډیره نه خورم د هغې په ځای به نور شیونه به وخورم چې هغه سابه دي چې هغه کې هم پروتین شته نو هغه چې د مثال په توګه ووایم ځکه نخود دي پلی دي کرم دي سپین لوبیا دي او حتی دا زویا چې ورته وایي زویا بین پخور کې زموږ خلکو ورته وایي هغه شیونه چې دا هم د بده مرغه نقرس ناروغي پیدا کوي دا باید ووایم چې دغه که څوک غوښه هېڅکله نه خوري اقتصاد کمزور دی په کور کې هم دا نخود لوبیا او دا شیونه خوري دوی ته یاره په زرګونو زرګونو کې یو کسته به پیدا نه شي دې ته نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې دا کومبینیشن شي یعنی غوښه هم ډېره خوره او په کې بیا لوبیا او کلولو او کرم او دغه شیونه ورسره
افغانستان خو کېږي خو چې خلک دغه پخي او بخي چې څوک غوښه پخوي نو بیا غوښې کې خو د لوبیا او نخود هم پکې ور واچوي بیخي ډبل کړي
نو که چېرته بیا د غوښې کچه زیاته نه وي او هغه لږه وي مخکې وویل چې یو په غوښه په پنځه کسو بس هغې ته به هغه کسان ته بیا د نقرس ناروغي نه پیدا کیږي او هغه کې یو څه لوبیا هم پکې هغې ته بیا نو څه تاوان نشته او هغه دی چې یو په غوښه یو کس په یوازې ځان باندې وخوري او لوبیا هم ورسره وي کرم ورسره وي نو هغه ته ډېر زر دا
د هګۍ پروټین څنګه دی دا هم پکې اثر لري
نه دا سره بیا ویلی شي چې هغه کسان چې د نقرس تکلیف لري نو هغه د اپورې چې تکلیف یې رفع شوی نه دی نو هغه د دغه د سبو چې مخکې مې یاده کړه چې پلي دي کرم لوبیا او سپین کلول دغه شی نه دي نه خوري د هغې په ځای د خپل پروټین د شیدو نه پوره کړي مستو نه دي پوره کړي پنیر دي وخوري چکه دي وخوري او هګۍ دي وخوري دغه توکي چې دي دا پروټین لري او یورک اسید نه زیاتوي کېدی
ښه ډاکټر صاحب خبرې خو ډېرې ښایسته خبرې دي زه چې څومره پیغږیږو کېږي چې پی خبرې وکړو راځئ یو پنځه دقیقې اخر به هغه اوریدونکو ته چې اضافه پوښتنې کړي هغوی ته پرېږدو او تر هغې په راته دا ووایي چې اوس دغه معلومات چې موږ ترلاسه کړل چې ښه دا نقرس مرض هم شته دی او دا بیا داسې سړی نارامۍ او دومره دردونه یي او دا دی او هغه دی نو دغه اخري ستاسو لارښوونې چې د دې په خاطر باندې چې څوک په دغې ناروغۍ باندې اخته نه شي اغه تاسو څه ډول یو خوراک وایي، څه ډول یو رژیم وایي تاسو چې اغه دغه د افغانستان په شرایطو کې په کلو کې په دې ځینو کې خلکو ته د پوهې وړ یو امغه مراعات کی او اغه ټکی په پام کې ونیسي چې د سره په دې ناروغي باندې اخته نشي.
نو فریده جان د پروګرام په پایل کې مالند غو یاده ونه کړ چې روژه کې د لک خوراک نام سړي ته نقص تاریخ پیدا کیږي. نو دا به یاده کوم چې چیرته ځینې کسان وي چې د هغوی وزن زیات وي، هغوی ته روژې مبارکه میاشت په نظر کې نیسي، دغه میاشت زه غواړم خپل وزن کم کړم، او هغوی بیا داسې وکړي چې ډېره لکه ډوډۍ وخوري. هغوی ته بیا نو داسې کېږي چې د ډېرې لږې ډوډۍ خوراک په وجه باندې چې وزن یې ډېر زر کته کېږي، یو نه تابا تکلیف می چیاد که چیونه زبا نیمه شپه ده تا ده غطی گوتی ده پخو در دورتا پیدا شی، نقص نرغی پیدا شی، ده هم یو وجه ده. ما خویاده که چی ده خود ده خوراک نکی، یا چوک چی ده خوراک نکی نوالی ورتا پیدا کی، علتی داره چی ده انسان خواخه که چی کل وبو کی گی، خپلا ده انسان حجرو که چی اغا نوکلیوس ورتا وی، اغی که دی این ای و ایر این ایچ ورتا وی، اغا خپلا تجه کی گی، اغی نه خپلا به یورک اسید جوری گی، یعنی دیر زر وزن بایلل یو نه تابا تام د یورک اسید تکلیف یا د نقرس نارضو پیدا.
نو ډاکټر صاحب تاسو خو د روژې خبره وکړه، اوس هغه خو لاړه تر څو چې کال ته راځي، د لوی اختر را روان دی، قرباني را روانه ده، بیا غوښې دي.
نو دې کې مخکې یاده کړه د غوښو برخه کې، نو ښه به دی چې سړی د انصاف نه کار واخلي، د پرهیزګارۍ نه کار واخلي، څنګه چې دود دی ډېره برخه یې ګاونډیانو ته ورکړي، خپلوانو ته ورکړي، هغه څه چې په کور کې پاتې کېږي په انصاف باندې په ګډه باندې یو
کړی. نو د اوس نه معلومات وشو چې څوک پکې افراط نه کوي د غوښې په خوراک کې. نو ډاکټر صاحب دا وویل چې غوښه خو خورئ، خو دا دی چې افراط به پکې نه کوئ. ښه، نو ډاکټر صاحب کومه خاصه بله خبره کنه لرئ؟ نه، دا وروستیو برخې ته به راشو.
نه نو زما خو فکر کوم معلومات که اوس نو شروع کړو خلاصېږي. نه، خبره دا ده چې مهم ټکي کوم یو دي اورېدونکو ته، نو مهم ټکي د اورېدونکو ته مهم ټکي مې یاد کړو ورته، او اوس نو پوښتنې ته برای شو.
ښه، د خوږیانو نه هغه اورېدونکي ټلیفون کړی وایي زما تور زیړې دی او تاسو نه لنډ معلومات غوښتل. زما خیال دی تور زیړې چې د دې ویل چې زه څو ځلې تللی یم پاکستان ته، او هلته ما واکسینونه کړي دي، او بیا خو خامخا بیا تداوی ډېره کړي که نه. نو هغه ستاسو هغه خاصې لارښوونې دغسې یو کس دپاره چې په تور زیړي اخته دی، هغه عمده عمده خبرې لارښوونې ورته وکړي، او بیا به راشو دا د رحمت الله پوښتنې ته چې د خوست نه پوښتنه کړې وه.
ګران ورور، د تور زیړي برخه کې خو پخوا هم خبرې ډېرې کړې، واکسین چې تا کړه پخوا کړی، او بل دا دی چې ستا باید خپله دا د وینې معاینات وشي چې ځیګر دې څومره اندازه پورې ستا هغه ترانسمیناز وایي، د ځیګر مواد چې دی هغه په کومه کچه باندې لوړ دي، ستا په بدن کې څومره ویروسونه موجود دي. د خوړو برخه کې وایم چې داسې کوم خاص خواړه نشته زه وایم چې دا خوره دا مه خوره، هغه شی چې ازمولی شي ته خوړی شي، کوم شی چې هېڅ وجه باندې ونوشي هغه الکول دی. فضل خدای افغانستان کې الکول څوک نه څکي، دغه شی رښتیا حرام ده، او طب کې هم حرام ده چې ځیګر ته تاوان
کوي، شراب
خراب او سیګرټ هم تاوان کوي. نو نو راغلو عادي ډوډۍ ته څه چې ازمایي شي تر باندې خلګي هغه خوره.
ښه، او د خوست نه رحمت الله پښتنه کوله وایي مړه شانته تبه می، او ورځ په ورځ وایي وزن می کمیږي، وزن می ډیریږي. نه، د پښتنه کوله
ورور، دا نو څنګه چې پښتو کې مو وایي چې نری ران سړی نری کېږي، دا نښې چې تا وویل مړه تبه ده، وزن مې کمیږي. که څه سه خپل عمر دې ونه ویلې او خپل وزن دې ونه ویلې، وروره بیا هم درته ویلی چې دې نښې چې دي د نری رنځ یا د تبرکلوز نښې دي، ښه به دی چې زر تر زره د یو سږي متخصص ډاکټر ته مرکز ته لاړ شي، ستا اکسرې واخیستل شي، ستا حتی که خراش کې راځي هغه معاینه شي، زر تر زره ته باید د تبرکلوز یا د نری رنځ معاینه وکړي.
دا ډاکټر صاحب نر کله دا خبره کوي وایي چې که تاسو ته د دوه اونیو نه ډېره وخت لپاره مړه مړه تبه یا وزن هم کمیږي، نو دا شک راځي کېدای شي چې تاسو په نری رنځ باندې اخته یې، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ملک زیام وویلې. نو زه هیله منم چې رحمت الله اول خو په دې ناروغۍ اخته نه، یو که اخته یې ډاکټر صاحب نن سبا خو د توبرکلوز علاج ډېر آسان شوی دی، او د افغانستان په شرایطو کې خو ډېرو ځایونو کې مفت دی، او که منظمه تداوی وشي. او ډاکټر صاحب هر کله په دې باندې تاکید کوي چې وایي کله چې تاسو په نری رنځ باندې اخته یې هغه مرکزونو ته چې ورځئ، نو بیا د دې د اوږدمهالې تداوی ده. وایي موږ یو وخت لپاره ډاکټر سیب ملک زید وی موږ دوا ورکو مریض تکنه او بیا یې راغواړو بیا دوی په خپل وخت باندې ناراضي. نو دا ماته رعایت شو، دغه یادونه مې هم وکړله. نو وخت ډیر زیات کم دی ډاکټر صاحب، په دې یوه دقیقه اخیره کې چې لرو، ستاسو خاص پیغام د خلکو دپاره چې په نقرس باندې اخته نه شي څه شی دی؟ یو دوه لنډې لارښوونې به ستاسو راواخلو او خدای پامانی به وکړو.
نو هغې ته به زه وایم چې تاسې وخورئ، ښایي وخورئ، خو په انصاف او اعتدال وخورئ.
یعنی دا دی چې که اره خوراک کوئ، که غوښه خورئ او که هر څه خورئ، دا دی ډاکټر صاحب تاسو نه یې منع کړي چې نه غوښه دې څوک نه خوري، خو غوښه دې خوري، خو په اندازې سره. او په غوښې کې ډاکټر صاحب د پروګرام په لړ کې دا وویلي چې سپینه غوښه ښه ده، یعنی که د چا وسه ورسیږي چې د غویي او د پسه د غوښې په ځای باندې د چرګ غوښه وخوري، او که چېرته کله کله میی وخوړی شي، کب وخوړی شي، نو دا تر ټولو ښه خبره ده. کورم ودان ډاکټر صاحب ډېره مهرباني مو کړله، ښه معلومات هم وړاندې کړل د اورېدونکو. دیم کور ودانی او د هغه اورېدونکو نه چې ټلیفونونه یې وکړل او موږ ونه شو کولی چې د دوی ټول ټلیفونونه راواخلو، بخښنه غواړو. خو انشاءالله چې دوی په پروګرام اورېدلی یو معلومات به ترلاسه کړي. سات ګورم دا دی درینی می بجی کیدون کی دی امید مرزبان راغله دی اورته بووی چی په پروگرام کې چلری ډیر خرغلی امید جانه نقرس نشی.
با تشکر و سلام به شما، امیدوارستم روز خوش داشته باشین. بله، ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد و این برنامه تا ساعت 4 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. عمده ترین و تازه ترین خبرها این که معاون وزیر خارجه هند به کابل آمده است، آن هم در آستانه سفر حامد کرزی به اسلام آباد. تهران گفته است افغانهای پناهنده باید تا دو هفته دیگر ایران را ترک کنند. سرنوشت این پناهنده ها چه می شود؟ از وزارت خارجه می پرسیم. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم و اما حالا فشرده خبرها را از مقیم نایب می شنویم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات در مورد تمدید اقامت افغانهای فاقد اسناد قانونی مقیم ایران با مقامهای آن کشور ادامه دارد. در آستانه سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، وزیر مالیه افغانستان امروز به اسلام آباد رفت و قرار است در مورد مسائل اقتصادی با مقامهای پاکستان گفتگو کند. دور اول کمپاین سراسری خزانی واکسین پولیو امروز در کابل آغاز گردید. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا بررسی‌های را در مورد اقدام احتمالی علیه حکومت سوریه پس از ادعا در مورد استفاده از گاز کیمیاوی در این کشور آغاز کردند. حسنی مبارک حاکم نظامی سابق مصر در ارتباط با کشتار اعتراض کنندگان در جریان قیامی که منجر به برکناری وی شد در یک محکمه در قاهره حضور خواهد یافت. در یمن گزارش ها از کشته و زخمی شدن تعدادی از عساکر نیروهای هوایی این کشور در نتیجه انفجار بم در بس عامل آنها در پایتخت سنا خبر دهیده. هزاران تونسی در خارج از ساختمان اسامبلی ملی این کشور در شهر تونس به اعتراض پرداخته استعفای حکومت به رهبری اسلامگرایان را تقاضا می کردند. پلیس هند میگوید آنها همه 5 نفر مظنون به تجاوز جنسی بر یک خبرنگار زن در شهر ممبئی را دستگیر کردند. و اردو و واحدهای اطفائیه روسیه امروز به تخلیه مردم از مناطق شرق دور این کشور ادامه میدن که از شدت سرازیر شدن سیلاب ها متضرر شدن.
فشرده خبرها را از مقیم نایب شنید. تفصیل خبرها را روی صفحه انترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. معاون وزیر خارجه هند به کابل آمده است، آن هم در آستانه سفر رئیس جمهور حامد کرزی به اسلام آباد. تهران گفته است افغانهای پناهنده باید تا دو هفته دیگر ایران را ترک کنند. سرنوشت این پناهنده ها چه می شود؟ از وزارت خارجه می پرسیم. تطبیق 650 پروژه بازسازی باشنده های بغلان را به زندگی بهتر امیدوار ساخته است.
امیدواری زیادی وجود دارد که با تطبیق پروژه ها زندگی مردم مشکلات زیادتر حل بکنه.
در رویدادهای جهان میشنوید که رهبران آمریکا و بریتانیا اقدامات جدی‌تر بر علیه حکومت سوریه را بررسی می‌کنند. گزارش‌های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید.
با عرض سلام دوباره به این برنامه از رادیو آزادی، ما امید مرزبان و تیم خبری ما شما را خوش آمدید میگیم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. معاون وزیر خارجه هند به کابل سفر کرده است. آن هم در آستانه سفر رئیس جمهور حامد کرزی به اسلام آباد. گزارش می شود که معاون وزیر خارجه هند با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم دیدار کرده است. به گفته وزارت خارجه افغانستان، محور اصلی این گفتگوهای خانم سوجاتا سینگ با مقام های افغان روی گسترش روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف متمرکز بود. اما برخی از کارشناسان افغان این سفر معاون وزیر خارجه هند به کابل و دیدارش با کرزی را با سفر حامد کرزی به اسلام آباد ربط می‌دهند. از سید فتح محمد بها می‌شنویم.
درست دو روز پیش از سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، معاون وزیر خارجه هند برای دیدار و گفتگو با مقام‌های افغان وارد کابل گردید. خانم سوجاتا سینگ در جریان این سفر با رئیس جمهور کرزی، وزیر و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و از علاقمندی کشورش برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این کشور سخن گفته است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هند همچنان می‌خواهد روابط تجارتیش با افغانستان را از طریق بندر چابهار ایران افزایش دهد.
جمهوری هند علاقمند افزایش سرمایه‌گذاری خود در افغانستان است. افغانستان، هند و جمهوری اسلامی ایران با هم در یک قالب سه جانبه در مورد انکشاف و گسترش ظرفیت بندر چابهار صحبت آغاز کردیم. تا باشه که تجارت و داده شد بین افغانستان و هند به شمول صادرات منابع طبیعی افغانستان به هندوستان رونق پیدا بکنه و از کوتاه‌ترین راه استفاده صورت بگیره.
هند از کمک کننده های عمده برای افغانستان در بیشتر از یک دهه گذشته به شمار می رود که میزان کمک هایش با این کشور به حدود 2 میلیارد دلار می رسد. هند همچنان نخستین کشور است که در سال 2011 میلادی با افغانستان توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک را به امضا رساند. همکاری های امنیتی نیز شامل این توافقنامه است که به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به اساس آن سالانه ده ها افسر امنیتی افغان برای فراگیری آموزش های مسلکی به هند می روند. از سوی هم به باور برخی از آگاهان امور سیاسی، هند و پاکستان از نزدیکی یکدیگر با افغانستان همواره نگرانی داشتند. جاوید کوهستانی، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت که سفر معاون وزیر خارجه هند به کابل نیز با سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان به ارتباط نیست. آقای کوهستانی می گوید که در این سفر مقام‌های هندی به حکومت افغانستان خطوط سرخ در خصوص روابطش با پاکستان تعیین گردیده است.
هندوستان به یقین از نفوذ پاکستان در افغانستان نگران است و با تقویت این نفوذ میتونه آسیب برسه به منافع هندوستان. به این لحاظ این سفر در حقیقت میتونه مشورتایی باشه که خطوط قرمز را تعیین بکنن به جانب افغانستان که نباید افغانستان مانند گذشته از حد رفتارایشان چی در مطبوعات چی بیرون مطبوعات با پاکستان یا مانند گذشته پاکستان برادر خطاب نکنند با سایر مسائل.
اما وزارت خارجه افغانستان تاکید دارد که روابط این کشور با هند، پاکستان و هر کشور دیگر مستقل و جداگانه است و نمیگذارد تا هیچ کشور از این روابط علیه کشور دیگر استفاده کند. آگاهان انتقاد میکنند که حکومت افغانستان به دلیل نداشتن یک سیاست روشن خارجی نتوانسته در روابطش با جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه نگرانی و حساسیت های سایر کشورها را مد نظر گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. وزارت های امور خارجه و مهاجرین افغانستان می گویند که امیدوارند ویزای کار افغان های مهاجر در ایران تمدید شود. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین، قرار است میعاد ویزای کار 400 هزار الی 600 هزار افغان در ایران در 15 ماه جاری شمسی به پایان برسد. بر بنیاد گزارش ها، حکومت ایران به افغان هایی که به طور غیر قانونی دارند کشور زندگی می کنند 2 هفته مهلت داده است تا ایران را ترک کنند. اما مقام های وزارت مهاجرین افغانستان می گویند که حکومت ایران تا حالا در این مورد فیصله نکرده است. از ستار فروغ می شنویم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که سلسله گفتگو به اعصاب با جناب ایران در مورد وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور به خصوص تمدید ویزای کار ادبای افغان همچنان ادامه دارد. جانان موسازای سخنگوی این وزارت که به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، ابراز امیدواری نمود که در زمینه تمدید ویزای کار افغانهای مهاجر در ایران با مقامهای ایرانی به توافق برسند.
این صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره. ما امیدوار هستیم که بتانیم در زودترین فرصت با جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت برسیم و ویزه ای هموطنان ما در ایران تمدید شود. بنان تلاش های همه جانبه ما از چند بدین سو آغاز شده و امروز هم ادامه داره در بالاترین سطح وزارت امور خارجه.
خبرگزاری مهر ایران با تازگی گزارش داده است که حکومت ایران به آن عده از مهاجرین افغان که به طور غیر قانونی در آن کشور زندگی میکنند دو هفته مهلت داده است تا ایران را ترک کنند. در این گزارش آمده است که اگر این افغان ها به این مسئله توجه نکنند بازداشت می شوند و در بدل سپری کردن هر روز در ایران مجبور به پرداخت 30,000 تومان خواهند شد. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید ایران تا حال در این زمینه تصمیم نگرفته است. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قرار است یک هیئت ایرانی جهت صحبت روی تمدید ویزای کار افغانها در آن کشور و بازگشت مهاجرین افغان وارد افغانستان شود.
جمهوری اسلامی ایران قرار است یک هفته بعد موقف رسمی خود در این ارتباط اعلام بکنند و همین لحظه که من با شما صحبت میکنم یک ساعت قبلش وزیر امور مهاجرین با مدیر کل اتباع جمهوری اسلامی ایران صحبت داشتند. پیام از آنها این بود که قرار است در هفته که ما پیشروی داریم سفر داشته باشند مقامات جمهوری اسلامی ایران و شمول معاون وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان.
با اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همکنون کمتر از 1,000,000 افغان در ایران دارای مدرک قانونی اقامت هستند. به گفته مسئولان این وزارت 1,400,000 افغان دیگر که قبلا فاقد مدرک قانونی شناخته می شدند حالا با پاسپورت های افغانی و ویزای کار ایران در آن کشور به سر می برند. اما آقای جرأت می گوید که از این میان میاد ویزای کار 400,000 الی 600,000 تن آنها در 15 سنباله سال جاری به پایان می رسد. از ایران همواره انتقاد می شود که با افغانهای مهاجر برخورد نادرست داشته و ده ها افغان را طی سالهای اخیر به جرم قاچاق مواد مخدر بدون داشتن وکیل مدافع اعدام کرده است.
شنیدید که تهران گفته است افغانهای پناهنده باید تا دو هفته دیگر ایران را ترک کنند. اگر در ایران زندگی میکنین برای ما پیام بگذارین روی صفحه اینترنت روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی، ما هم این پیام های شما را پخش خواهیم کرد. در رابطه به همین وضعیت برای ما بگوین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 0093 7084 620. 0093 7084 620. چشم برای پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی هستیم. لطفا پیام و گفتنی خود را برای ما بفرستین و روی تلفن پیامگیر ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسب این پیام شما را نشر خواهیم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. ISAF ماین‌های کنار سرک را یک تهدید بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان خوانده و میگوید که در بخش مبارزه با ماین‌ها 200 گروه از این نیروها را آموزش می‌دهد. معاون پلان قماندانی عملیات مشترک ISAF دیروز به خبرنگاران گفت که برای این گروه‌ها وسایل کشف و سازی ماین ها نیز داده می شود. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می کند که در حال حاضر مخالفان مسلح بیشتر از ماین های کنار سرک استفاده می کنند. ماین هایی که به گفته آنان توسط متخصصان مربوط به استخبارات خارجی تهیه می شوند. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
ISAF یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان میگوید که عامل 50% تلفات در جریان درگیری ها به نیروهای افغان و خارجی در این کشور ماین های کنار سرکند. فرگس مک لکلن معاون پلان قماندانی عملیات مشترک ISAF به روز شنبه به خبرنگاران گفت که برای کشف و خنثی نمودن این ماین ها تلاش های تازه ای را آنان آغاز کردند. جنرال لکلن در جواب به یک پرسش رادیو آزادی گفت که ISAF همکنون بیش از 200 گروه از نیروهای افغان را در بخش خنثی‌سازی ماین‌های کنار سرک آموزش می‌دهد.
IEDs represent ماین های جاسازی شده در جریان جنگ ها سبب 50% تلفات می گردد. اکنون در این بخش برای بیشتر از 200 گروه که هر گروه شامل 2 یا 3 نفر است آموزش داده می شود. آنان در بخش مبارزه با ماین و نظارت آموزش های مسلکی را فرا می گیرند. همچنان برایشان وسایل کشف ماین و وسایل نقلی هم داده می شود.
این جنرال استرالیایی همچنان می گوید که در حال حاضر 90% ماین های کانال سرک در سراسر افغانستان قبل از انفجار کشف و خونسا می گردند. انفجار ماین های کانال سرک در چند ماه اخیر در افغانستان بیشتر شده و در بسیاری موارد غیر نظامیان قربانی این ماین ها می گردند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در گزارش اخیرش گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی میزان تلفات ملکی در این کشور 23% افزایش یافته است. در گزارش عامل اصلی بیشتر شدن این تلفات ماین های کنار سرک گفته شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان هم تایید میکند که در اثر انفجار ماین های کنار سرک نیروهای امنیتی افغان تلفات بیشتر را متقبل میشوند و این ماین ها توسط متخصصان خارجی تهیه میگردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت میگوید که ماین های کنار سرک به دو نوع است و مبارزه با این ماین ها در اولویت های کاری آنان قرار دارد.
بمایی که به افغانستان استفاده میشه دو نوع. یک نوعی که توسط اکثری استادایی که از بیرون از افغانستان آموزش دیدن میاین و به دگرا آموزش داده میشن و از اینا استفاده میشه که اغلبا مینای سکی هستن. یک قسم مینای ساخته شده بیرون از افغانستان به افغانستان توسط علاقات استخباراتی میاین که از مواد بسیار قوی استفاده میشه و در موارد برای سوساید بوم استفاده میشه و در موارد هم برای روسایید بوم استفاده میشه.
با گفته وزارت دفاع افغانستان مخالفان مسلح به خاطر بیشتر از ماین‌های کنار سرک استفاده می‌کنند که توان مقابله روبرو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. مدافعان حقوق بشر تاکید دارند که طرف‌های درگیر جنگ از جاسازی ماین‌های کنار سرک باید خودداری کنند، زیرا اکثر قربانیان آن غیر نظامیانند. اینکه مبارزه مشترک ایساف و نیروهای امنیتی افغان در برابر این ماین‌ها چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت با گذشت زمان روشن می‌گردد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
بله، و شما هم میتونین به رادیو آزادی SMS بفرستین. اگر تلفن اتصالات دارین، پیام و گفتنی و خبرهایی را که در چهار طرفتان میگذره مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین. چشم برای ای SMS های شما هستیم و ما هم ای SMS های شما را در برنامه های خاص رادیو آزادی و در جریان برنامه های روزمره رادیو آزادی خواهیم خواند و نشر خواهیم کرد. تطبیق 650 پروژه بازسازی باشنده های بغلان را به زندگی بهتر امیدوار ساخته است. والی بغلان دیروز اعلام کرد که این پروژه های بازسازی در سال جاری تطبیق می شوند. بشیر احمد غزالی همین موضوع را در گزارش در بغلان بررسی کرده.
سلطان محمد عبادی والی بغلان در محفلی که به نام حمایت از اجراءات خوب راه اندازی کرده بود گفت در سال روان بیش از 650 پروژه عمل منفعل و مختلف نو در سرتاسر این ولایت در حال تطبیق می باشند. او افزود این پروژه ها که تعدادی از آنها به بهره برداری رسیده و تعدادی هم زیر کار می باشند بیش از 7 میلیارد افغانی هزینه برداشتند.
خوشبختانه الحمدلله امروز ما در این کنفرانس امر بغلان اعلان میکنیم در کل بغلان این سال ما 655 پروژه این شروع داریم که به حساب افغانیش 7,334,000,000. من مطمئن هستم که این سال بغلان نسبت به هر ولایت شمال نتنظر بازسازی و پروژه سازی نسبار در سکتور معارف از زیرات از سیحت از درکل.
هرچند والی بغلان با استناد به این پروژه ها بغلان را در قیاس به ولایات همجوار پیشرفته توصیف کرد، اما باور مردم بر این است که با این همه هنوز بغلان در قیاس به بسیاری از ولایات همجوار مانند پروان، کندز و پنجشیر رشد خوبی نداشته است. بغلان ولایتی هست کوهستانی و برخی ولسوالی های آن قسمان ناامن و این پروژه ها بنابر ادعای مردم بیشتر در ولسوالی های امن و ساحات نزدیک به شهرهای عمومی منظور و تطبیق شدند. مردم میگویند تطبیق این تأسیسات عامل منفعه تغییر مثبتی در زندگی مردم رونما کرده، ولی نه آنگونه که همه مردم از دسترسی آسان به خدمات اجتماعی بهره مند شده باشند. این یک باشنده ولایت بغلان هست که میگوید:
عبدالکریم اسم تن از باشنده ولایت بغلان. پروژه هایی که تطبیق شده ایره ما با فالنیک میبینیم تغییرات مثبت در زندگی مردم رونما کرده، اما نه با آنگونه که تمام مشکلات اجتماعی مردم هر شای مرفوش به اون بوره نیست. 655 پروژه که ولسو یاد کرد بسیار خوب به فال نیک میبینیم شه. امیدواری زیادی وجود دارد که با تطبیق پروژه ها زندگی مردم مشکلات زیادتر حل بکنه.
گفته می شود بیشتر این پروژه ها از برنامه همبستگی ملی و معارف بوده و سایر ادارات هم به نوبه خود پروژه های خرد و بزرگی را در حال اجرا دارند. کشور آلمان و آمریکا بزرگترین تمویل کنندگان در بخش بازسازی در شمال کشور از جمله ولایت بغلانند و در حال حاضر پروژه های زیادی از آنها تطبیق شده یا زیر کار می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظات بعد نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت. و در رویدادهای جهان می شنوید که رهبران آمریکا و بریتانیا اقدامات جدیدتر بر علیه حکومت سوریه را بررسی می کنند. نبود پلیس ترافیک در شهرهای افغانستان باعث شده تا در بسیاری موارد حوادث خونین ترافیکی در این شهرها رخ دهند. تعدادی از راننده ها که در این شهرها بیشتر رفت و آمد دارند از حکومت می خواهند تا در تشکیل نیروهای امنیتی پلیس شهرها نیز اضافه شود. مسئولین ترافیک با تایید این انتقادها می گویند برای مقرری پلیس ترافیک در شهرها تلاش جریان دارد. جزئیات بیشتر را لیزا حیدری دارد.
نبود پلیس ترافیک در شهرهای بزرگ، عدم موجودیت علائم ترافیکی و کم عرض بودن سرک ها از عمدترین عوامل افزایش حوادث ترافیکی در کشور خوانده می شوند. شهرهای دورخم کابل یکی از همین مسیر است که هر ازگاه شاهد حوادث دلخراش ترافیک بوده است. رانندگانی که در این مسیر بیشتر رفت و آمد دارند میگویند که هیچ مسئول برای تطبیق قوانین ترافیکی در این شهرها وجود ندارد. تعداد از این رانندگان از حکومت میخواهند تا برای جلوگیری از حوادث خونین ترافیکی و استخدام پلیس ترافیکی و نصب علائم ترافیکی در این شهرها توجه نماید.
نام احمد زیدن دلیورای لاین جلال آباد دورخم. مشکلات زیرا از نگاه حادثات بسیار زیاد است. به خاطر از این زیاد است بهتر که در آن چکن نیست، ترافیک نیست، پلیس نیست. باید ایرا غرفه کنترل ترافیک یک دانه نیک چندین دانه تا جلال آباد دورخم جور شود به خاطر جلوگیری از این حادثات. چرا مقام ما به این متوجه نمیشه؟ در خط اول جنگ قد نفر نمیمونه که در این لاین میمونه.
این حادثات ما در لاین کابل جلال آباد زیاد دیدیم. در یک ماه تقریبا از ما رفیقای ما بود 18 نفر زی کشته شد. اگر نظام باشه، جور باشه، دریور هم داشت معلومه حادثه هم کم میشه، دیگه رام تنگ است.
این رانندگان همچنان تایید میکنند که در برخی موارد حوادث ترافیکی به دلیل بی‌توجهی رانندگان در شاهراه نیز رخ میدهد. در کنار شاهراه دورخم کابل، شاهراهای دیگر مانند کابل قندهار، کابل مزار شریف و کابل خوست نیز با مشکلات مشابه مواجهند و رانندگان خواهان تقرر پلیس ترافیک و نصب علائم ترافیکی در این شاهراه شدند. به اساس معلومات ریاست ترافیک، در سال گذشته به اثر حوادث ترافیکی در شهرهای کشور حدود 800 تن کشته و بیشتر از 2000 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان ترافیک مسئله نبود پلیس ترافیک در شهرهای کشور را تایید می کنند. نظام الدین دادخواه رئیس عمومی ترافیک در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هدف استخدام پلیس برای شهرهای کشور تلاش ها جریان دارد.
نسبت عدم موجودیت جاده‌های معیاری ما مشکلات خود داریم. در تشکیلات امنیتی شهر ما داریم، ترافیک شهر فعلا ما نداریم و این دیگه زمانگیر می باشه سر. این موضوعات مشکلات هست، انشاءالله با توفیق ما خداوند زمانگیر می باشه.
آقای دادخواه همچنان گفت که رویدادهای ترافیکی امسال در مقایسه با 4 ماه اول سال گذشته 20% کاهش یافته است. به اساس گزارش‌ها پس از تلفات جنگ در افغانستان، حوادث ترافیک دومین مشکل است که سالانه جان صدها افغان را می‌گیرد. برخی از انجینران بخش سرکسازی می‌گویند که سرک‌های که تا 11 سال در کشور اعمال شدند غیر معیاری و بی‌کیفیت می‌باشند. آنان یکی از عوامل افزایش حوادث ترافیکی در شاهراهای بزرگ کشور را کم عرض بودن این سرک ها و حرکت موترها با سرعت بلند عنوان می کنند.
و حالا هم از رویدادهای جهان. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا گفتند به خاطر گزارش‌ها در مورد استفاده حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی به شدت نگران هستند. حکومت سوریه این گزارش‌ها را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا در صحبت با وزیر خارجه سوریه گفته است باید فوراً به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داده شود تا از محل حمله توسط اسلحه کیمیایی دیدار کنند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم بریتانیا پاسخ احتمالی به اتهامات در مورد استفاده حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی در یک حمله را مورد غور قرار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله صدها تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفتند که به خاطر این گزارش ها به شدت نگران هستند. اوباما دیروز در این مورد با مشاوران ارشدش دیدار و از طریق تلفن با دیوید کامرون صحبت کرد. در یک خبرنامه حکومت بریتانیا گفته شده که اوباما و کامرون هر دو به خاطر آنچه نشانه های روزافزون در مورد این که نیروهای سوریه مسئول حمله چهارشنبه گذشته با استفاده از اسلحه کیمیایی بودند نگران هستند. آمریکا میگوید که تحقیقاتش در این باره ادامه دارد. در یک انکشاف دیگر، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز پنج شنبه از طریق تلفن با ولید معلم وزیر خارجه سوریه صحبت کرد. به گفته این مقام که نامش افشا نشده، کری به معلم گفته است که اگر حکومت سوریه مسئول این حمله نیست، باید دسترسی فوری و بدون موانع بازرسان سازمان ملل متحد را به محل حمله فراهم بسازد. این مقام گفته است که وزیر خارجه آمریکا وضعیت سوریه را با وزیران خارجه عربستان سعودی، اردن و ترکیه نیز مورد بحث قرار داده است. وزیر خارجه ایران میگوید حکومت سوریه به تهران گفته است که به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد تا از مناطق متاثر شده توسط اسلحه کیمیایی دیدن کنند. شبکه پرستیوی به نقل از محمد جواد ظریف گزارش داده که گفته است ما در تماس نزدیک با حکومت سوریه هستیم و آنها به ما اطمینان دادند که هرگز این اسلحه غیر انسانی را استفاده نکرده و با متخصصان سازمان ملل متحد همکاری کامل را انجام خواهد داد تا از مناطق متاثر شده دیدار کنند.
و حالا هم از ویدا برکی میشنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مسائل چاپ شدند.
روزنامه های چاپ یک شنبه در کابل بیشتر مطالب تحلیلیشان را با سخنرانی دیروز رئیس جمهور کرزی که در آن موضوع ایجاد حکومت موقت را رد نمود اختصاص دادند. روزنامه محور در صفحه نخستش نوشته تاکید رئیس جمهور کرزی بر انتخابات ثابت ساخت که برای تشکیل حکومت ائتلافی موقت در افغانستان یک جریان دیگر که از حمایت آمریکا برخوردار است به توافق رسیده است. محور در ادامه می نویسد طرح زیل را خلیلزاد شش ماه قبل با رئیس جمهور کرزی نیز شریک ساخته بود، اما رئیس جمهور از آن حمایت نکرد. حتی محمد نور، حاجی محقق، جنرال دوستم و احمدشاه احمدزی از جمله کسانی هستند که از این برنامه حمایت می کنند. بر اساس معلومات نویسنده این تبصره، پس از ناکامی پروسه قطر پاکستان در پی ایجاد روابط برخی از رهبران طالبان با برخی از قماندانان ائتلاف شمال شد که اکنون آمریکا نیز از آن طرح حمایت می نماید و از این طریق شماره از رهبران طالب را در سطح متوسط با حکومت موقت یک جا خواهد ساخت. ویسا به نقل از رئیس جمهور کرزی نگاشته است آمریکا یا گروه دیگری که برای تشکیل حکومت موقت در افغانستان اقدام نماید جواب دندان شکن دریافت خواهد کرد. نویسنده با تحلیل سخنان رئیس جمهور کرزی در مطلبش می نویسد افغانستان لابراتوار تجارب سیاسی نیست که هر 15 سال بعد یک بار نظام جدید را تجربه نماید. در مطلب آمده در این جای شک و تردید وجود ندارد که نظام کنونی با چالش‌های بس عمیق روبرو است که نویسنده عامل این همه را حضور مستقیم و مداخله کشورهای مختلف خارجی عنوان می‌کند. در مقاله روزنامه سرنوشت آمده با تشکیل حکومت موقت در افغانستان همه چیز سر ساخته خواهد شد که این همه تلاش و دستاوردهای 12 سال اخیر را با خاک یکسان خواهد ساخت. به باور نویسنده سرنوشت، برخی از افراد تلاش ها برای ایجاد حکومت موقت را به بهانه توافقات صلح توجیه می کنند. با آنکه دستیابی به توافقات صلح‌آمیز یک حقیقت پذیرفتنی است، اما حکومت موقت نمی تواند برای آوردن صلح در کشور کمک کند. نویسنده بدین باور است که افغان‌ها حاضرند تا برای به دست آوردن صلح از بسیاری چیزها بگذرند، اما این بدان معنا نیست که افغان‌ها برای آینده ناتضمین شده همه دستاوردهایشان را از دست دهند و با ایجاد حکومت موقت توافق نمایند. همچنان روزنامه خدمتگار می نویسد که تشکیل حکومت موقت طرح ارائه شده از سوی حزب اسلامی است، با آنکه در این مورد طالبان مسلح تا کنون ابراز نظر ننمودند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته، اران خواسته که در مغایرت قانون اساسی کشور قرار داشته باشد برای افغانان پذیرفتنی و قابل تحمل نیست.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شرافت الفت از ولایت ننگرهار می نویسد، نظر ما این است که سفر حامد کرزی به پاکستان فایده ای ندارد، اما وکیل از بغلان نوشته که رفتن کرزی به پاکستان نه تنها خوب است بلکه خیلی مهم هم است. مهراب الدین از کابل می نویسد، پاکستان دشمن است و هرگز دوست نخواهد شد. و جلال الدین فاروق می نویسد، اگر پاکستان همکاری نمی کند ما باید روابط سیاسی و نظامی خود با اسلام آباد را قطع کنیم. پیام ها زیاد است اما وقت کم، حالا رسیدیم به پای